السلام علیکم ز امید زهیر مالمو د ازادي رادیو په دې سارنې خبری مجله کې هر کله کوم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې لمړی لند خبرونه واوري په افغانستان کې د پرونی خنړیو سیلابونو وروسته د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری له طالبانو غوښتي چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کیدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره له خپل ټول ځواک کار واخلي. هغې نن په خپله ایکس پاڼه د سیلابونو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او تر څنګ یې پر طالبانو غږ کړی چې په نجونو او ښځو لګېدلي محدودیتونه لرې کړي. راپورونه وایي چې پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو له امله لسګونه کسان مړه شوي او په ډېر شمېر نور ټپیان دي. بغلان یو له هغو ولایتونو دی چې طالب چارواکو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ تر اوسه پکې لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. په بدخشان غور ولایتونو کې هم مرګ ژوبله اوختي خو لای وروسي ارقام نه دي معلوم شوي. په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په شهر صفا ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ 14 یو ماشوم وژلی او 50 نورې ټپیان کړي دي. د زابل ولایت امنیه قومندانۍ پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ خو په بیان کې د دې پیښې دقیق ځای او وخت نه دی ښودل شوی. پانګه زیاته شوې چې په پیښه کې ټپي ماشوم روغتون ته لېږدول شوی دی. ملګرو ملتونو په تېرو وري میاشت کې په یو راپور کې لیکلي وو چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د 14 په پیښو کې تر اوسه 1400 پورې کسان نمړه او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې راپور له مخې د ماینونو د 14 په سلو کې شپږ اتیا ماشومان دي. پام کړه چې د قشتیپی د شل اوریز جام د لوبو په لړۍ کې نن څلور لوبډلې د بند امیر سپینغر پر وړاندې او مسینک دامو پر وړاندې لوبې وکړي. د بند امیر او سپینغر لوبه د سهار په 9 بجو د مسینک او امو لوبه د ماسپښین په 1 بجو او 15:30 دقیقو پیلېږي. د قشتیپی د لوب لړۍ 19 او شلمه لوبه ده چې د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې په پام کې نیول شوې دي. واشنگتن ملری چې مسکاو با په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړي خو په عین حال کې ډاډ څرګندوي چې اوکراین بعد روسي هر راز نوې حملې په شاوتن به یو شانډي وي کړي. امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون په واشنگتن کې یو خبري غونډه ته وویل دا امکان شته چې روسیه به په راتلونکو اونیو کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ هم وکړي خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسیې د عمده بری اټکل نشي کولی. کربی وویل چې د وخت په تېرېدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته دا ځواک ورکړي چې د 2024 کال په اوږدو کې د دې حملو پر وړاندې ودرېږي. ښاغلی کربی له څرګندونو څو ساعته مخکې روسي ځواکونه هڅه وکړه چې د اوکراینی ځواکونو د لیکو ماتولو سره په خارکیف سیمه کې یو نوی جبهه پرانیزي. کیف وویل چې ځواکونو یې دا حمله شنډه کړه خو لا هم په دې سیمه کې جګړه روانه ده. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ترای ورکړه چې تر هغې د عربي هیوادونو او فلسطینو لخوا وړاندې شوی وو. پر امنیت شورا یې هم غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د 1490 غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. د عمومي اسمبلی 193 غړو د 1340 مثبتو نه هم مخالف او 25 ممتنو رای په ورکولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل 13 د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک کم ملاتړ وکړ چې تدویقي په ملګرو ملتونو کې د خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لار هوار وي. د هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده خو اسرائیلو یې مخه نیوله. نن شنبه ده د څاور یا غوی 22 او د می 11 نیټه. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه یوازې بغلان کې د 500 تنو د مړینې او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. غور بدخشان او د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو هم د سیلابونو او خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو د رسیدو خبرونه ورکړل شوي. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ زر ورځې په کور دننه د خلکو له نظره او په نړیواله کچه ارزښت
دیو تر اوسه پورې د دنیا یو هیواد د یو مستقل حکومت په شکل باندې ونه پیژندل.
او په افغانستان کې خوارزواکي د خوړو نړیوال پروګرام وایي 3 میلیونه ماشومان خوارزواکي دي خو دوی له هرو دریو یوازې یو سره مرسته کولی شي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه سلیر وی ساعت از موږ په پاڼه هم واوري. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس دی. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې راوتلي او سیلابونو کې لزګونه کسان مړ شوي او لزګونه نور ټپیان شوي دي. په دې مرګوبله کې تر ټولو ډیر شمیر په بغلان ولایت کې دی. هلته طالب چارواکو تر اوسه د 500 تنو د مړینې او لزګونو نور ټپ کېدو خبر ورکړی دی. د مالی زیان کچه هم لدی پورته ده. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې نن هم د بارانونو تالندې او برېښنا او بادونو اټکل شوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې واورئ.
راپورونه وایي چې د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې تازه سیلونو لږ تر لږه 50 کسان چې ډیری ښځې او ماشومان دي وژلي دي. په بغلان کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د مرکزي بغلان د ولسوالۍ د روغتون د چارواکو په حواله تر دې دمه د 500 کسانو مړینه تایید کړې ده.
از طرف شفاخانه مرکزی بغلان
د بغلان مرکزی روغتون موږ ته تایید کړی چې 500 مړی ترلاسه کړي. البته دا ارقام لومړني دي، شاید شهیدان شمیر لوړ سي. په برکی ولسوالۍ، په پلي خمري شهر او په دهنغوري ولسوالۍ کې هم شهیدان لرو.
نو موري ویلې چې دا سیلونه له درنو بارانونو وروسته ناڅاپه راووتل، ځکه نو خلکو تیاری نه ورته درلوده. ښاغلی همدرد زیاتوي چې د بیړنیو چارو مسؤل چارواکي د طالبانو د پوځ او پولیسو په مرسته د احتمالي مړیو د موندلو لپاره د عملیاتو په حل کې دي. په عین حال کې په بدخشان ولایت کې هم د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې پرونیو سیلونو په تشکان، تګاب، کوهستان، یوان او وردوج ولسوالیو کې مالی زیانونه اړولي دي. د بدخشان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
موږ دلته لوی انساني تلفات نه لرو، یوازې دوه تنه په تشکان ولسوالۍ کې تریتم دي او په کوهستان ولسوالۍ کې یو تن شهید دي. خو د څارویو د برېښنا د بندونو او کورونو د ویجاړېدو په څیر مالی زیانونه خورا زیات دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې په بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې د سلګونه کسانو د مړینې او ټپي کېدو، د سلګونه کورونو د ویجاړېدو او د پراخو مالی زیانونو خبر ورکړی. خو ښاغلی مجاهد د مړو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی ښودلی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن هم ښایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې درانه بارانونه وشي چې تالنده او برېښنا او سخت بادونه به هم ورسره وي. د ورېدې میاشتې له وروستیو څخه د افغانستان په لسو ولایتونو کې لسلو ډېر کسان د سیلابونو په نتیجه کې مړه شول او تر څنګ یې پراخې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او سلګونه څاروي له منځه ولاړل. په داسې حال کې چې د ډیری افغانانو اقتصاد په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی. افغانستان د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د اقلیمي بدلون د زیانونو له پلوه د نړۍ د زیانګالو هیوادونو په فهرست کې شپږم ځای لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو زر ورځې پوره شوې. طالبانو د 2023 کال د اگست په 15مه کابل ونیو او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوری نظامی سقوط کړ، خو په سیاسي، امنیتی، اقتصادي، فرهنګي او یو شمېر نورو برخو کې د دوی زر ورځنیو حکومت ولی څنګه و. عبدالی سپوږمۍ په دې اړه یو مفصل راپور چمتو کړی چې پکې لام او افغانانو د بیلابیلو برخو له فعالانو سره غږېدل.
زر ورځې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې عام خلک یې په اړه څه نظر لري؟ د ننګرهار او پلازمېنې کابل دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي.
طالبان دوره کې بوشي دغه غریب کار یو تیر نظام کې هم دغه غریب کار وو. هر سړی خپل خولو کې ډوب دی. په دې نظام کې به دغه قراري راغلی ده، آرامي شته، خپل کار روزګار کې چیرته پوشي کنه چیرته خشي.
طالبانو په خپل وعده باندې وفا و نه کړله. مثلا پنجرو باندې خوانځي وتړل، پهنتونونه یې وتړل، د کار بندیزونه یې پرې ولګول. فقر په افغانستان کې زیات شوی ده.
طالبان د 2023 کال د اگست په 15مه نیټه د ولایتونو تر سقوط وروسته کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوری نظام او د جمهوریت شل کلنه دوره چې د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې له ملاتړ برخمن وو سقوط کړ. خو د زرو ورځو په تیرېدلو سره د دوی حکومت په درې مهمو سیاست، امنیت او اقتصاد او یو شمېر نورو برخو کې څه لاسته راوړنې او ستونزې درلودې. په سیاسي ډګر کې که څه هم په یو شمېر نړیوالو غونډو کې د طالبانو حکومت استازو ته بلنه ورکړل شوه او ځینې هیوادونو یې د تعامل په نوم استازي په سفارتونو او قونسلګریو کې ومنل، خو تر اوسه یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه ده پیژندلی. د سیاسي چارو پو او د جمهوري غوښتونکو د خوځښت مشر شاه محمود میاخیل هم دې ټکي او یو بل د په خبره مهم مورد ته اشاره کوي.
دونه شکړه چې یو قانون په دغه زرو ورځو کې جوړ کړي او یا لاقلن یو حیات ته موظف کړي چې اساسي قانون به سره هم جوړیږي. او نو دا یو لویه برخه د ناکامۍ ده. دویمه برخه دا ده چې دیو تر اوسه پورې د دنیا هیڅ یو هیواد د یو مستقل حکومت په شکل باندې ونه پیژندل.
نړیوالې ټولنې ټولګډونه حکومت ترهګرۍ سره مبارزه بشری او پزانګړي ډول د ښځو حقونو ورکول د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرطونه بللې دي. طالبانو نشپګم ټولګي تر پوهنتونونو نجونې له ښوونځیو منع کړي او ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې کار ته هم نه پرېږدي. خو دوی ادعا کوي چې حکومت یې ټولګډونه دی او د ښځو حقونه یې هم د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. هغه ادعا چې په کور دننه افغان میرمنو او هم نړیوالو ته د منلو نه ده. بلخوا که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د سرتاسري امنیت د ټینګېدو ادعا کوي، خو د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق اتمر وایي چې سره له دې چې په دغه هیواد کې جګړه ختمه شوې، هغه امنیت چې د ده په ټکو خلکو یې هیله درلوده تر اوسه رامنځته شوې نه ده.
هدفی وژنه شته د خودسرانه شکنجه بندي کول او حتی وژنه شته دی. په دې برخه کې د ملګرو ملتو هغه منظم راپورونه دا ښیي چې هغه مسؤلیت چې افغانان د هغه هیله درلوده، هغه مسؤلیت لا تر اوسه رامنځته شوی نه دی.
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما په ګډون د ځینو ادارو لخوا د مخکینیو پوځیانو د نیولو، وژلو او رکېدو ادعاوې شوې وې. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا تل دا ادعاوې رد کړې دي. د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق اتمر په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو شتون او ګواښونه یې هم جدي ګڼي، خو طالبانو مخکې د دې ادعاوو په رد سره ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته. یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې وخت په وخت په پلازمینه او ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا ډله یې هم ځپلې ده. د اقتصاد په برخه کې سره له دې چې د طالبانو حکومت د لاسته راوړنو ادعا لري او وخت په وخت تر کنټرول لاندې رسنیو کې په دې اړه د چارواکو په حواله خبرونه او راپورونه خپاره شوي، خود اقتصادي چارو شنونکی او مخکې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهاند محمد بشیر دودیالی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
با وجود دیگه چه دقیقه دو کاله کیگی دیدی نوی تغییر شده تقریبا زر روزی پوره کیگی خلاو دادی اقتصاد نظاره یا فرصت بود زکر چه جنگون رو دریدل حتی دی سرمایه گذاری دی پاره هم دی داخلی سرمایه گذاری هم دی بحرانی سرمایه گذاری دی پاره چانسون و فرصتون برابر شوی و خو دقیقه پروسه دیر و رو روانه ده امید ده چه منگه دست اداره وله رو چه پاقی که قوی اراده موجوده وی دی جوان دی سطح دی خلقوالو دی پاره و دی اقتصاد دی بهبود دی پاره.
نړیوال بانک دی غویی پدر یما پیو راپور که وو ویل چه په تیرو دو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی او ناخالص تولید هم 26% کم شوی دی. د بانک زیاته کړې وه چې د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیار ښکاري او تر راتلونکي 2025 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. په راپور کې راغلی وو دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هغه مهال دا راپور ناسم بللی و. هڅه مو وکړه د طالبانو د زر ورځې حکومت د لاسته راوړنو او د خلکو او د چارو د شنونکو لخوا د مطرح شویو ادعاوو او ستونزو په اړه په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر له مشر سهیل شاهین سره خبرې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
3000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي مالی مرستو د کچې راکمېدو له امله په افغانستان کې په هرو دریو خوارځواکو ماشومانو کې یوازې له یو سره مرسته کولی شي. د ډبلیو ایف شمیرې چې د جمعې په ورځ یې په خپل ایکس پاڼ خبرې کړي ښیي چې دا مال په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان خوارځواک دي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په روغتیايي سکتور کې د کلونو بې ثباتۍ د خوارځواکۍ په ګډون نورو مهمو روغتیايي خدمتونو ته د خلکو د عادلانه لاسرسي تضمین محدود کړی دی. بیا هم عابد سپوږمۍ
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي، خو دغه سازمان یوازې توانیږي چې له هرو دریو ماشومانو څخه له یوه ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د مرستو کموالی د دوی مالي سرچینې کمې کړي او زیاته کړې ده چې په دې برخه کې دوامداره مالي ملاتړ خورا حیاتي رول لري. هممهاله د روغتیا نړیوال پروګرام ډبلیو ایچ او د پنځشنبې په ورځ د خوارځواکۍ پر وړاندې د مبارزې په موخه د کابل په خیرخانه روغتون کې د شدید خوارځواکۍ د څانګې د جوړولو په اړه راپور خپور کړی او ویلي دي چې دغه څانګه 102 بسترونه لري چې په طبي وسایلو او تجهیزاتو سمبال دی. دغه راز د اړینو توکو زیرمه لري چې پکې درمل، روغتیایي کټونه او د شیدو چمتو کولو مجهز توکي شامل دي. په راپور کې زیاته شوې چې په تیرو 3 کلونو کې د وچکالۍ له امله وضعیت نور هم خراب شوی او د 2024 کال تر اپریل پورې 2.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي په خوارځواکۍ اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د کلونو بې ثباتۍ د خوارځواکۍ په ګډون مهمو روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د عادلانه لاسرسي تضمین محدود کړی دی. د دې سازمان په وینا د بودیجې نشټوالی په 2023 کال کې د 420 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې د 600 څخه د 5 کلونو کم عمره لرونکي ماشومان او د 240 څخه زیات امیدوارو او شیدو ورکونکو میرمنو په ګډون 3 میلیونه خلک یې اغیزمن کړي. خو هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ماشومانو درملنه نشي کولای او مرستندویه بنسټونه هم ورسره مرسته نه کوي. د کابل ښار د غازی قلعه اوسیدونکي فرشتې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تا طفل اخرم کې 1-3 سال
زما وروستۍ 2 ماشومان خوارځواکي دي. ما 3 ځله په کندوز او تخار کې کلینیکونو ته بوتله، دوی ماته 2 کارتونه راکړل. یو 3 ځلې زما مشر زوی په تخار کې مواد واخیستل، خو د کوچنی زوی لپاره مې کندوز کې مراجعه وکړه، خو له بده مرغه کارت یې را نه کړه. هیڅ سازمان مرسته نه کوي.
د کندوز ولایت اوسیدونکي کریمې چې د 4 ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې 2 ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي.
لور می درې نیم کلنه ده، اشتها نه لري او وده نه کوي، ډیر کمزوري ده. کور ته سیرمه کلینیک دی، د 2 اونیو راهیسې تر درملنې لاندې و. دوی هغې ته د خوارځواکۍ مواد ورکړل، خو اوس یې د هغې کارت قید کړی او مواد نه ورکوي. هر څوک اقتصادي ستونزې لري او موږ یې هم لرو.
کریمه د ملاتړ نشټوالی، بیروزګاری او بیوزلي د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ لاملونه بولي. خود ماشوم د برخې متخصص ډاکټر عزت الله حمید هم د خوارځواکۍ د ډیروالي اصلي لامل د کورنیو کمزوري اقتصاد ګڼي.
اګه اطفال مدره
کده من دو ماشومان چې خوارځواکي دی ملاتړ ونشي، خوارځواکي ماشومان بمړ شي، او کده من دو ملاتړ ونشي نو اولادونه به خوارځواکي وزګيږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا تیرونه په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه خبرداري ورکړای او ویلي دي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپناه، روغتیا او خوراکي توکو، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخه کې د مرستو د بندېدو لامل شي. د یوچا په وینا دوی په 2024 کال کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د اړتیا وړ 3.1 میلیارد ډالرو بودیجې څخه یوازې 15.8% ترلاسه کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د فلسطینیانو لپاره د حقونو یو نوی پریکړه لیک ته رایه ورکړه. په دې سند کې چې د رایو په لوی اکثریت تصویب شو، د فلسطینیانو لپاره نوي حقوق او امتیازات منل شوي. عمومي اسمبلی پر امنیت شورا هم غږ وکړ چې د دې سازمان د یو سلسلو نویم غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. تفصیلي راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړې چې طرحه یې د عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوې وه. عمومي اسمبلی چې 193 غړي لري، د 133 مثبتو، 9 مخالفو او 25 ممتنې رایو په کارولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحدو ایالاتونو د اپریل په 13مه د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د یو خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لا راوروي. دا هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده، خو اسرایلو یې مخه نیولې وه. فلسطین په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو د ناظر غړي په توګه ومنل شو، خو د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د دې سازمان غړي هیوادونه باید د سولې پلوي وي، او له هغه وروسته امنیت شورا د وروستي تصویب لپاره عمومي اسمبلی ته د هغوی د غړیتوب سپارښتنه کوي. عمومي اسمبلی په خپل پرونی پریکړه لیک کې وویل چې د فلسطین دولت د ملګرو ملتونو د غړیتوب وړتیا لري، او ځکه نو له امنیت شورا څخه غواړي چې د پوره غړیتوب لپاره د فلسطینیانو د غوښتنې په اړه غور وکړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب لپاره هڅې داسې مهال پیل شوې دي چې د غزې جګړې، د منځني ختیځ او یا کلن کړکیچ د نړیوالو د پاملرنې د محور په سر کې راوستای دی. پرون په داسې حال کې چې عمومي اسمبلی د پریکړه لیک ته رایه ورکولې، د رفاه د جنوبي ښار په لمنو کې د اسرایلي پوځ او فلسطیني وسلوالو ترمنځ درنې جګړې روانې وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو مسؤل چارواکي پرون وویل چې د دې جګړې له کبله د رفاه له سرحدي دروازې څخه د مرستو کاروانونه د غزې ترانګې ته ونه رسېدل. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که دې سیمې ته نور غذایي مواد ونه رسیږي، نو د خوړو نړیوال پروګرام به خلکو ته د مرستو د ویشلو لپاره خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له رفاه څخه شاوخوا 110,000 خلک د کلابند غزې نورو سیمو ته تښتېدلي دي، خو د اټکل له مخې 1.4 میلیون فلسطینیانو چې د ټولې غزې نیمایي نفوس جوړوي لا هم په رفاه کې پناه اخیستې ده.
لا خبرونو ور اخوا
د فرانت لاین په نوم د بشري حقوقو یو سازمان وایي د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم اعظمي په یو کال باندې محکوم کړی دی. سازمان له قوله احمد فهیم اعظمي او کورنۍ د استیناف غوښتنه کړې، خو غوښتنې منل کېدو او د هغې د خوشي کېدو په اړه هیڅ معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د هغې کورنۍ او خپلوان هم وایي چې طالبانو حکومت د محکمې پریکړه د دوی په غیاب کې شوې ده.
د فرانت لاین په نوم د بشري حقونو سازمان وایي د بشري حقونو او د زده کړو د حق غوښتلو د لارې مدافع او په افغانستان کې د غوره فکر د مرکز مشر احمد فهیم اعظمي د طالبانو د حکومت د محکمې له لوري په یو کال باندې محکوم شوی دی. دغه سازمان په یو بیان کې چې د مې په 8مه یې په وی پاڼه خبر شوی، ویلي چې د طالبانو د حکومت محکمې د اپریل په لومړۍ نیټه د هغه په نشټون کې دغه پریکړه کړې چې د احمد فهیم اعظمي لخوا نه ده منل شوې او د استیناف غوښتنه یې کړې ده. د سازمان د طالبانو په زندان کې د احمد فهیم اعظمي د وضعیت او د طالبانو د حکومت له دې پریکړې وروسته د هغه د پلار د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. احمد فهیم اعظمي ته یو نږدې کس وایي چې د محکمې د دې پریکړې مخکې د طالبانو د حکومت څو محکمې ځکه بې پایلې وې چې احمد فهیم اعظمي او صدیق الله افغان د طالبانو له لورې لګول شوي تورونه پر ځان نه منل. هغه چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د احمد فهیم اعظمي او د هغه د همکار صدیق الله افغان د برخلیک په اړه د طالبانو د حکومت د محکمې پریکړه غیابي وه، خو د اپریل په لومړۍ نیټه د دوی او د کورنۍ د غړو په حضور کې شوې چې احمد فهیم اعظمي او همکار یې نه ده منلې. هغه دا ادعا هم کوي چې د طالبانو د حکومت محکمې د احمد فهیم اعظمي او د هغه د همکار صدیق الله افغان د محکمې په غونډه کې د دې حکومت د استخباراتو لخوا لګول شوي تورونه ډېر اورېدل، نه هغه څه چې دوی ویل. هغه زیاته کړه
در نهایت
په ټوله کې د اپریل په لومړۍ دوی پریکړه وکړه. البته دوی خپله پریکړه په غیاب کې کړې وه، ځکه چې دوی ویل چې موږ څو غونډې ته وغوښتل او دوی خپل جرم نه مني. په دې چې موږ کومه پایله نه درلوده، نو موږ باید په غیاب کې پریکړه کړې وه. دوی په غیر حاضرۍ کې پریکړه وکړه. دوی د اپریل په لومړۍ نیټه د هلکانو زموږ د کورنۍ په شتون کې خپله پریکړه وړاندې کړه.
اول اپریل د روزر خودم بچاو خانواده کردن.
هغه زیاتوي احمد فواد عظیمي اوس مدافع وکیل هم نه لري، ځکه په ابتدایه محکمه کې د هغه د ادعا له مخې هغه مدافع وکیل چې دوی د احمد فهیم عظیمي لپاره ګمارلی و، حتی د خپل ماکل دوسیې ته په لاسرسي کې پاتې راغی، نو څه به یې دفاع ترې کړې وه. احمد فهیم عظیمي ته نږدې کس دا هم وایي چې د احمد فهیم عظیمي همکار صدیق الله افغان د کوچني اختر په شپه خوشې شوی دی. د پټکو د طالبانو د حکومت دغه دوه ګونی چلند د احمد فواد عظیمي د پلار د عصبي سکتې لامل شوی، چې لا هم په روغتون کې دی او روغتیايي حالت کې د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی ادعا کوي چې د بشري حقونو له مدافعینو سره د طالبانو د حکومت چلند غیر عادلانه دی.
هر آن کسی که صدای برای بلند کردن داشته و
هر قسوک چه در افغانستان دخل کو په درد بوشوی او غږ یو چت کړي ونیول شوی، بندیان شوی او توتیرخواله سره مخ شوی او بلاخره پر جبري توګه تر اعتراف اخستل شوی او د ضمانت په ډول د ډیرو پیسو په ورکړي سره خوشی شوی. خو بیا د حکومت تر سر لاندې وی هغلی احمد فهیم عظیم چې د پوهنې د لارې فعال دی په همدې اساس نیول شوی دی،
بر همی اساس دستگیر شوی.
د زده کړو د برخې فعالین احمد فهیم عظیمي او د هغه همکار صدیق الله افغان د طالبانو د حکومت لخوا د 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارته چار کې په خپل دفتر کې د نجونو د تعلیم له حق څخه د ملاتړ او د افغانو نجونو د روباتیک ټیم د ملاتړ په تور چې ګواکې له دوی سره همکاري کوي چې هیواد پریږدي ونیول شول. طالبانو په رسمي توګه د احمد فهیم عظیمي د محکمې په اړه تازه څه نه دي ویلي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
کور مو آباد او مننه چې ازادي رادیو اوري. بیا هم یادونه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته از موږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم موږ ترسته 24 ساعته ازادي رادیو ساس په چوپړ کې از موږ په اړه څه ښکارا کوي د لایف اوریدو تر څنګ کوله هیزو التا پلیک لیډ او باندې بیا بل مطالب هم ولولې. روسیه راپور دا دی چې د یو ډول خطرناک سرطان د درملنې لپاره د واکسین په جوړولو کې پرمختګ شوی. په امریکا کې څېړونکي وایي دا واکسین د سرطان په وړاندې د ناروغ دفاعي سیستم پیاوړی کوي. کوم ډول سرطان او پرمختګ تر کومې کچې دی؟ تفصیلي د عصمت څاروان په دې راپور کې واوري.
یوې څېړنې وښوده چې د ام آر این ای واکسین چې د سرطان ناروغۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی د مغزي تومورونو د له منځه وړلو لپاره د دفاعي سیستم له پیاوړتیا سره مرسته کوي. پر څلورو ناروغانو دا واکسین ازمویل کیږي او هیله شته چې د مزغو د سرطان یو تر ټولو خطرناک ډول گلیوبلاستوما ته د تداوی نوې لار پرانیسي. د امریکا د فلوریدا پوهنتون څېړونکو د سرطان پر ضد ام آر این ای واکسین جوړ کړی چې د تومور په لمنځه وړلو کې د انسان دفاعي سیستم تحریک کړي. د یورو نیوز د راپور لمخې باور کیږي چې یوازې د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې هر کال په دې ډول سرطان شاوخوا 19,000 تنه اخته کیږي. له 2000 میلادي کال راوروسته د گلیوبلاستوما د درملنې په برخه کې کوم پرمختګ نه و شوی او یوازې پر کیموتراپی، رادیوتراپی یا وړانګو او جراحي عملیاتو اتکا شوی و. په متوسط ډول په دې ډول سرطان له اخته کېدو وروسته ناروغ 15 میاشتې ژوندی پاتې کیږي. د څېړونکو ډلې د خپلو موندنو نتیجه د روانې می په لومړیو کې په سل ژورنال کې خپره کړې ده. دا واکسین هغه سرطان چې درملنه یې سخته وي نه تداوي کوي، بلکې ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم پیاوړی کوي. دا واکسین تر ډیره هغه یو ته ورتوالی لري چې د ایډز پر ضد جوړ شوی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.